شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پښملندې مو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هر کله کوم ولندې په دې خبرونه کې اوري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښ لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړي په افغانستان کې د بشري حقوقو له پلوه وروستۍ ورځې سختي او ورانوونکي بللې.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر ښځې هم په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوې.
اوس مونږ نه پوهېږو چې چا وژلې دي او څنګه وژل شوې دي او د چا لخوا نه وژل شوې دي.
دا یو شمیر ښځو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورټ ولرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. پایل خبرونه کو احمد شیبر سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د یونامه مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو خپل شمنې نه دی پوره کړې. اروپایي ټولنه شمنه کوي چې په لسکونو زر افغان کډوال به ومني او اذربایجان او ارمنستان یو بل اوربنده په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په یوه اعلامیه کې خپره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست له 15 د افغان جون او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جون او شزو حقونه خوندي او ملاتړ وکړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقونو د نړیوال ورځې په توګه د ملګرو ملتو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 وادونو وی ډلې هوکړه کړې چې 40 زر افغانانو ته به د میشتېدو زمينه برابروي. دا خبره وی اروپایي کمشنری ایلوا یوهانسن پرون د دغه ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو لغونډې ورسته وکړه. د بسنت لمخي چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15 زره کسانو، هالند 3,950، اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیبستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندي له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې په 50 کلونو کې 2,500 افغانان ومني، خو دې ټولنې جنو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې په روسیو دریو میاشتو کې 480 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیه انادول خبری آژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکي چې دې موده کې د داعش 25 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلی مجاهد په خپله مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسېدلي، داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری یو ان ایچ آر وی په کندهار او هلمند کې له 4,000 هغه بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2,000,000 پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یوه ټویټ کې لیکلي چې بې ځایه شوي او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسېږي. ازربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د ازربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجار ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې ازربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو د دوی د پوځ پر میټرایونو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. ازربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال یې خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یوه اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیلمن دي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې یو میلیون اویغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهور لوبغاړو څخه ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو سره خپل د واده مراسم ترسره کړل. کترینا کیف په خپل انسټاګرام کې لیکلی دي چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې د شپې ته راوستلو.
خبرونه مل ازاده راډیو نو اوریدل احمد شیبر در ثواب راول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه ازمږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 اوریدل شي. اوس په د خبرونه لومړی ریپورت راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقونو ته د درناوي په پار یوه نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په 10 باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم نجونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یا سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټول ګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان یې په اړه جدي کار وکړي. د اغلې ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم نجونې غواړي ښوونځیو ته لاړې شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره لدی چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا 21 اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ 21 سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیې کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سختې ورځې تیروي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې له ښځو سره د طالبانو په چلند سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان نجونې چې اوس له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي ممکن بیا هېڅکله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي او ډېر زر به ښوونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. له هیدربار سره په دې اړه صفی الله ستانکزی مرکه کړې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوئ؟
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ سي.
د بشري حقونو د څار سازمان څه وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا 100 پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم سهارایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په 34 ولایتونو کې یوازې د 4 ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغسې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي هغه کارونه چې کوي بندي کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls.
د ښځو او نجونو په اړه، د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلي دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بېرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولای
شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو نو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسئ، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخ ته ولاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونه به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې له مرستیالې هیدربار سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه لرو. په ځانګړې توګه دغلته د روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او په ځینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. خو تر هغې مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځې اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې د اوکراین په اړه پرېکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. اسمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د ځکنۍ یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه، متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبرې کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبرې وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د اراده چمتووالی او یووالی پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه وکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونی ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسیو میاشتو کې پوتین او نورو روسی چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناسرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا 90,000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. د وژل شوو په ډله کې یو شمېر مدني فعالانې او ځینې یې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د
هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته تیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک وو. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک وو. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل شوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځېد. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي وو په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهېږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهېږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیسه هم د سلواغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوي دي.
نور ډوډۍ هېوادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي، په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي امارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کېږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کېږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت پخوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانک سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمېر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمېر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې وو او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخښنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اگست په 12مه د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د ترنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسانو لاس دی، خو طالبان لکه په مخکینی رپورټ کې مو چې واورېدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، د اگست په 12مه د جمهوری نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپرېږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 14مه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله. د چا سره یې شخصي دښمني هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي نصیر احمد وکیل زاده طالبانو وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپل دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په 14مه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و. په ډېر بېرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیات بر جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادعا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 12مه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشي کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټولې ادعاوې رد کړې. وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دې وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی وه چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هېوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي